درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان میم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر ډیره د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر شلو ته ورسید. د امریکا په کالیفورنیا کې د خوړو په یو فیستیوال کې د یو وطن له لوري په ډزو لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. او د ایران د اټومي انرژۍ د مؤثر رئیس وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حملې کې شل تنه وژل شوي او پنځوس نور ژوبل دي. د دې برید د مرژوبلو دا شمیر د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی نن سهار پر خپله ټویټر پاڼه اعلان کړ. مخکې ویل شوي وو چې په دې برید کې درې تنه وژل شوي او پنځه ویشت نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی تېره شپه پر خپله فیسبوک پاڼه د برید د پای ته رسېدو خبر لیکلی و او هم یې ویلي وو چې امنیتي ځواکونو د برید له ساحې پنځه اتیا ایسار شوي خلک ژغورلی دي. د زرغون بهیر غورځنګ مشر او د ولسمشر اشرف غني مرستیال کاندید امرالله صالح له دې بریده روغ وتلی دی. د ده پر دفتر برید بېګانه وخته پای ته ورسېد. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اروپایي اتحادیه هند، پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د ولسمشر د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر برید وخانده. زلمی خلیلزاد یو ساعت مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې دا برید وحشتانه او ښکاره تروریزم بللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې برید د غندلو تر څنګ لیکلي چې حمله کوونکي باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د همداراز ویلي چې امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره ولاړه ده. د امرالله صالح د ګوند زرغون بهیر دفتر چې پرون دا برید پرې وشو د کابل د پنځلسمې حوزې په سیمه کې د تایمنی پروژې او هوایي ډګر د سړک ترمنځ موقعیت لري. دا برید اروپایي ټولنې، پاکستان او هند هم په کلکه غندلی دی. د ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل ویلي چې ټاکنیز تیمې انتخابات نه تحریموي. هغه دا خبره په خپله ټویټر پاڼه بېګانه وخت لیکلې ده. رحمت الله نبیل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د یوې دولس کسیزې شورا غړی هم دی چې پرون یې د ټاکنو د تحریم اعلان کړی و. د شورا په یوه بیان کې چې رسنیو ته یې استولی ولسمشر اشرف غني تورن کړی چې انتخابات یې له وخت مخکې په خپله خوښه تنظیم کړي او په همدې خاطر د شورا له خلکو غوښتي چې په انتخاباتو کې د برخه نه اخلي. د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په دې دولس کسیز شورا کې حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، لطیف پدرام او ځینې نورې څېرې شامل دي. د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم د یادې شورا د وروستۍ اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د اټومي انرژۍ د مؤثر رئیس عباس عراقچی وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران له لورې دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس منه دی. د ایران استا خبري اژانس وایي چې ښاغلی عراقچی دا خبره پرون یک شنبه د خپل هیواد د پارلمان له غړیو سره په کتنه کې وکړه. درنې اوبه د اټومي وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو په ریاکټرونو کې کارول کیږي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور لمخې شاغلی صالحی همدار از ویلی چې هیواد یې له 2015 څخه را په دې خوا ټول 24,000 کیلو یورانیم غنی کړي چې دا تر هغې اندازې خورا زیات چې ایران یې اجازه لري. د موافقې پر اساس ایران هر کال د 300 کیلوګرام یورانیمو د غنی کولو اجازه لري. د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر مایرانه ورور شهزاده بندر بن عبدالعزیز د نه شپږ نیوي کلونو په عمر ومړ. د اید عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر غړی و. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې کومه ونډه نه لرله. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر په ټویټر باندې تایید کړی دی. د بندر ګڼ زامن مهمې دولتي چوکۍ لري. فیصل بن بندر د ریاض والی دی او عبدالله بن بندر هم د ملي ګارد مشري په غاړه لري. د سعودي د اوسني پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دورې له پیل راهیسې د شاهي کورنۍ اکثره غړي له سیاست محروم کړی شوي او ان د هغوی له ډلې ځینې بند ته هم اچول شوي وو. تمه ده په سودان کې نن د مخالفانو او واکمنو جنرالانو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبرې له سره پیل شي. دا خبره یوه منځګړې پرون داسې وخت وکړه چې لسګونو کسانو په پلازمینه خرطوم کې مظاهرې وکړې او پر اعتراض کوونکو د جون د میاشتې د بریدونو د بې پرې پلټنې غوښتنه وکړه. مظاهره چانو او واکمن لوري د واک ویش و موافقه لاسلیک کړې چې هدف یې د یوه ملکي او پوځي حکومت رامنځته کول دي. د امریکا په کالیفورنیا کې د خوړو په یو فیستیوال کې د یو تن لوري په دزو لښته لږه درې تنه وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. د ګیلو روی د سیمې د ښاروالۍ استازي وویل په دې برید کې چې پرون وشو له لومړنیو معلوماتو سره سم د فیستیوال درې تنه برخوال وژل شوي دي. تر اوسه د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د پیښې یوه شاهد ان بی سی نیوز ته ویلي چې بریدګر سپین پوستی نارینه وو او شاوخوا دېرش کلن ښکارېده. او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ملي استخباراتو رئیس تبدیل کړ. د روسیې د غواښونو په اړه د دان کورتس ارزونې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ارزونو سره عموما په تصاد کې وي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټري پیغام کې پرون ولیکل د کانګرس د استازو جرګې د ټیکساس استازی جان راتکلیف د ملي استخباراتو د نوي رئیس په توګه وړاندیز شوی دی. د امریکا د ملي استخباراتو اداره د متحدو ایالاتونو د ولس استخباراتي ادارو د فعالیتونو د څارنې او همغږۍ دنده په غاړه لري. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او اف ام باندې اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې په زرغون بهیر په دفتر باندې په پرونی حمله کې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د دې پیښې د نورو جزئیاتو لپاره تو اجمل تورمان ته ورځو چې د شیبه د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، تازه معلومات څه دي؟
بله، چروان سه په افغانستان کې جمهوریت ریاست د کاندید اشرف غنی د امرسیال کاندید امر الله صالح پر دفتر د بیګانی بری تلفات لوړ شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې په دغه بریټ کې شلتن وژل شوی او 50 نور ټپیان دي. د بریټ د نوموړي په دفتر د ولسمشتیزو کمپاینونو د پایل په ورځ یعنی 13 ورځ وشو. د امر الله صالح د ګوند زرغون بهیر دفتر چې پرون د بریټ په وشو د کابل د 15 یوزې په سیمه کې تایمنی پروژې اوای دګر د سړک ترمنځ موقعیت لري. خغلی رحیمی پرون ویل چې امنیتی ځواکونو تر بلید لاندې د نیول شوې ساحې 50 یا سر شوی خلک ژغورل دي. په خپل خغلی سالیته سروان صاحب دغه بریټ څخه د روغ وتلې خو په هغه تصویرونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوې دي د نوموړي یو لستونه په وینو لړل شوې ښکاری او ویل کېږي چې برسیرن ټپی شوې ده. سروان صاحب دغه عمله یا دغه بریټ چې پرون د خغلی سالې په دفتر شوه ده پاکستان او د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځنګړي استازي غندل دي. دغه شان د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل یو تازه ټویټ کې د بریډ غندل دي. کله شي روس ته ځکه چې کله شي یو څه ټپیان چې روښتونونه ته خل شوې دي په دوی تلفاتو دغه بدل کی زموږ خبريالان په دې برخه کار کوي او د ازادۍ رادیو پر اورست خبرونه کې په دې اړه بشپړ راپور تاسو وړاندې شي. بله، را سروان صاحب
ډېر زیاته مننه. کورودان اجمل تورمانو چې په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د تلفاتو د زیاتېدو په باب معلومات راکول، د وویل چې په دې حمله کې شلتن وژل شوی او 50 نور ژوبل شوی دي. پرون چارواکو د دې حمله د تلفاتو شمیر درې تنه نشود او همدارزی ویل چی پینزویش نور جو بلدی خو نن دی پیش دی مرشوب لو دقیق شمیر معلوم شو او دی کورونا چارو دی وزارت دی وین پا وینا شلتن وجل شوی او پینزوس نور جو بل شوی دی او لکه سنگه چی اجمل تورمان ویل د جینو ټاپیانو حال نازک دی ممکن د تلفات شمیر تر دی واوړي
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د اصلي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي وس په هم ناجه ساپې درته وای چې د کابل نننۍ ورسپانو څلیکلي
کابل چاپ نننۍ ورسپانو تر ډیره د ټاکنیزو سیالیو او د سولې رواني پروسې په اړه لیکنی او تفسیر خبري کړې دي د مسیر ورسپانې په سرمقاله کې راغلي د ټاکنیزو سیالیو د لومړۍ ورځې سړه فضا او د امر الله صالح پر دفتر بریت سمانه لري وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امر الله صالح پر دفتر بریت خکاره پیغام ده چې ک سوله ونشي نو نه به ټاکنیز ټیمونه خوندي وي او نه به هم هغه خلک چې په ټاکنو او ټاکنیزو چارو کې ښکیل دي د سرمقالې د لیکوال په باور د سولې د خبرو او حلو زلو په سیوري کې سړی ټاکنیزي حاصل ټاکنو او ټاکنیزو چارو سره د خلکو نه لیوالتیا او لوړ امنیتي ګواښونه هغه څه دي چې باید سولې ته کار وشي او روانه جګړه ودرېږي د سرمقالې لیکوال همدارنګه لیکلي له سولې پرته ټاکنې د غلیو فساد وژنو ناامنیو او ګډوډیو یو ټولګه ده چې زمونږ ستونزې لا پراخوي او د حالاتو له سمون سره هیڅ ډول مرسته نه کوي دنیا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی ملت باید کمپاینی ژمنې او عملی ژمنې وپیژني وړاندې په سرمقاله کې راغلي ملت باید دا ځل د کاندیدانو په تشو او هوایي ژمنو باور ونه کړي بلکې د هیواد وضعیت او امکاناتو ته په پام باید د داسې ټیم ملاتړ وکړي چې وعدې تشي او د هوا غزول نه وي بلکې عملي وي د سرمقالې د لیکوال په باور که څه هم د راتلونکو ټاکنو په اړه لا هم شکونه موجود دي ځکه له یوې خوا د سولې پروسه توده ده او له بلې خوا د ټاکنو په پروسه او موجود حاکم ټیم شکونه په خپل اوج کې دي او معلومه نه ده چې ټاکنې به وشي او نه خو دغه کمپاینونه پیل شوي دي د سرمقالې لیکوال لیکي که څه هم اوسني شرایط د ټاکنو پر ځای د سولې لپاره برابر دي خو دا چې اوس د جمهوري ریاست ټاکنیز کمپاینونه عملا پیل شول نو په وینای اړینه ده چې ملت او کاندیدان په ټاکنو کې د تقلب د مخنیوي په هدف یو موټی شي ویسا ورسپانې په سرمقالې کې لیکلي آیا افغان ولس به همدومره بدمرغه وي چې تیر 15 کلونه له ټولو وحشتونو تجربو سره بیا تکرار شي وړاندې په سرمقالې کې راغلي یو څه چې ډېر روښانه دي د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات که ترسره کیږي د پایلو منل به ډیره ساده خبره نه وي ځکه چې سر له اوسه ولسمشرۍ زیاتره نوماندان د ولسمشر غنی په کړنو نیوکې لري د سرمقالې لیکوال لیکي کومو نوماندانو چې تر پنجشنبې ورځې پورې حکومت ته ضرب الاجل ټاکلی چې یا د وروستۍ ګمارنې لغوه کړي او یا به دوی له انتخاباتو سره پرېکون کوي بله ستونزه ده د سرمقالې د لیکوال په باور که چیرې انتخابات روانو ستونزو سره سره ترسره کیږي بیا هم په لوی لاس انتخابات ژور بحران ته ځي او نړیوال به د خپلو ستراتیژیکو اهداف و پرنا کې زمنګ د ولس برخلیک ټاکي او هیواد ورسپانې هم د ټاکنیزو سیالیو په تړاو لیکلي د قانون له مخې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره دا د کاندیدانو اخلاقي دنده او ستر مسولیت دی چې د خپلو ټاکنیزو منډو تړلو او کمپاینونو پر مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو سپارښتنې او لارښوونې عملي کړي او د یو بل کاندید پر ضد له سپکو سپورو ډډه وکړي
او سم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم د اتصالات له شمیرې له لارې مو راستولې دي یو اوریدونکی احمدی له هلمند او د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي طالبان او حکومت باید راتلونکي اختر ته اوربند وکړي فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکي په مذاکره کوونکي ټیم کې باید اکثره عالمانو ته ونډه ورکړل شي بصیر خان له زابل لیکي پر امر الله صالح برید د افغانستان دشمنانو کړی دی محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي پر ملکیانو باندې وسلوالې حملې وحشیانه او غیر انساني دي او کومه ډله چې ملکیان په نښه کوي یو لوی جنایت ترسره کوي حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي یو شمېر کاندیدانو وار له مخه د رایو په بدل کې خلکو ته رشوتونه منلي دي چې دا فساد دی او باید د فساد مخه په جدي ډول ونیول شي. نور نو د موسیقي مینوال ډېر